द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی رادیو دی نن د ګول ورځ کال 2015 د جون د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جون 28 نیټه د اتوار د ماسخوتن 9 بجې شوې دي وایس اف امریکا دی رادیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم وخت شي د وس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې سخت ګرمۍ دریش نور کسان وجلی چې په 1300 ورځو کې د ګرمۍ له امله دغلته د وجل شو کسانو شمیره شپږ شلو ته رسیدلې ده او د افغانستان په قندوز ولایت کې د چاردرې په ولسوالۍ د طالبانو د قبضې وروستو سختې انختې روانې دي د افغانستان داخله وزارت وایي سیمې ته نور پوز هم لیږلی دی او د ایران په اړه باندې خبر دی چې د ایران جوهري پروګرام په سر ممکنه لوزنامې ته رسیدو د پاره نن خبرې په داسې حال شروع کیږي چې ایران ویلي خپل جوهري مرکزونو ته به غربي سارنوالان په هیڅ شکل نه پرېږدي قدرمنو اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به یو شمېر رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو خو اول وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سند صوبې په کراچۍ ښار کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شمېره شپږ شلو ته رسېدلې ده دا په داسې حال چې په 1300 ساعتو کې دریش نور کسان د ګرمۍ له امله مړه شوي دي مطبوعات وایي په ښار کې سخته ګرمۍ او د بجلی نشوالي اکثره کمزوري او بیماران خلک وجلی دي د موسمیاتو ماهرین وایي د خالی په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ کچه 80 ډیګري سینټي ګریډ ته رسېدلې وه ابل خوام په کراچۍ ښار کې د رینجر ځواکونو د سنی تحریک دوه مرکزی مشران رانیولي د پارټۍ وایاند فهیم الدین شیخ مطبوعاتو ته ویلي د پارټۍ دوه مشران ثروت اعجاز قادری او شاهد غوري د رینجر ځواکونو سره د خبرو اترو دپاره مترام هاسټل ته ورغلي وو چې رینجرو تر اوو ساعتو پورې بندي ساتلي ولې د رینجر ځواکونو د یو بل بیان د لارې دغه خبرونه رد کړي او په خپله یې د پارټۍ لخوا هم ویلی شوي دي چې رینجر دغه دواړه مشران خوشي کړي کراچۍ کې په وروستیو کې په رینجر ځواکونو او هم په فوز نیوکې کیږي دوی د سیاسي پارټیو په مرکزونو بې ځایه چاپی وهي خو څېړونکي وایي د کراچۍ په بدامنۍ کې ځینې سیاسي پارټۍ هم لاس لري او اخوا د بنو په بکاخیل کیمپ کې د کډوالو او پوځي چارواکو ترمنځ نښتې شوې دي چې پکې دوه کډوال وژل شوي او یو شمېر نور جوبل دي انخته مخال رامیانته شو کله چې کیمپ ته د ننوتو په دروازه ولاړ پوځي په کډوالو تشدد وکړو او په جواب کې کډوالو د پوځي په سر گزارونه وکړل اخوا افغان چارواکي وایي د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ په شمالي قندوز ایالت کې سختې انختې شوې دي چرته چې طالبانو د قندوز ایالت چاردره ولسوالۍ قبضه کړې او افغان عسکر د طالبانو پر ضد په درنو عملیاتو بوخت دي د داخله وزارت ویان صدیق صدیقی وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو قبضه به ارزی وي او افغان عسکر او پولیس به د دوی پر ضد کوټلي عملیات وکړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد داوه کړې د دوی ملګرو سلیرش افغان عسکر او پولیس وجلی او 15 عسکر یې ژوندۍ هم بوتلی دي او د چاردرې ولسوالۍ قبضه ټینګه کړې ده ولی افغان امنیتي عسکرو د طالبانو دغه دعوی رد کړي او ویلي دي 200 زیات عسکر په دغه انخطو کې ندي وجلې شوي بلخوا افغان چارواکو منلې ده چې تیره ورځ په هلمند ایالت کې د سړک غاړې ته خخ بم 19 عام وګړي وجلي چې پکې 9 ماشومان هم شامل وو رپورټونه وایي په وجل شو کې زیاتره د یوې کورنۍ غړي دي چې په مرجع ولسوالۍ کې د جګړې له امله د خپل کور نه وتلي وو او بیا کور ته را روان وو چې ګاډی په یو خخ بم وروخته د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د عام وګړو په وجنه سختې اندېښنې ښودلې شوې دي د دغې چاودنې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف به نن د خپل جوهري پروګرام په سر د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د وزیرانو سره غونډه کوي چې د جون تر 1.5 نیټې نه وړاندې د جوهري پروګرام په سر یا اخیری لوزنامې ته ورسي دا غونډه به د اروپایي ټولنې د خارجه وزیرانو د مرکزي غونډې په مهال کیږي په کومه کې چې به په روس د یوکرین د اړیکړې په سر د نورو بندیزونو غوښتنه هم کیږي او د جنوبی کیرولاینا ایمانوئل کلیسا د اتوار په ورځ یو وار بیا د عبادت لپاره پرانستل شوی و چرته چې د شورو په ورځ یو سپین پوستي ځوان ډیلن روف 9 کسان په ډزو وجلی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیور ریډیو ته غوږ زمونږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو، لومبیا ستاسو پام راګرځوو د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ په لو شرطه چې د ګرمۍ لهر یا د ګرمۍ تودوخه داسې حد ته رسېدلې ده چې دغلته خوښه شپږ شلی کسان وجلی دي. مطبوعات وایي چې په 13 سلیرشتو ساعتو کې 3 نور کسان وجلې شوې دي. په دغه ځای کې د کراچۍ په ښار کې که یو خوا د ګرمۍ زور دی، نو بل خوا په اکثرو سیمو کې په ګینټو ګینټو بجلی هم نه وي. د ډیور ریډیو خبریال فضل عزیز پی د کراچۍ نه تفصیلي رپورټ راکوي.
د سین صوبې د محکمې صحت سیکرټری ډاکټر سعید ډیور ریډیو سره خبرو کې ویل په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له سببه په 13 سلیرشتو ساعتو کې یوازې په 3 غټو روغتونونو کې شپږ اتیا کسان مړه شوي دي.
اوسمه جنا اسپیټال مې کوئی تقریبا 75 کې قریب لوګوں کی
جی.
او کوئی 2 سول ہاسپٹل میں اور کوئی 9 کے قریب لیاری جنرل ہاسپٹل میں.
دیوائی پا جنا روتون کی پنزاویا پا سیبل روتون کی دعا او پا لیاری جنرل ہسپتال کی نہ کسانو جو اندلاسا ورکڑے دے. خود اخار تر ٹولو غٹ جنا روتون دا حدیثاتی سانگی مشر ڈاکٹری سیمی جمالی ڈیوری ڈیو سر خبرو کی پا جنا روتون کی دا پنزا آتیا کسانو دا وجہ نے پخلے کڑے دے.
5 لوگ آئیں جو آئیدر براڈ ڈیڈ تھے، ایکسپائر ہو گئے آتی کے ساتھ ہی. پولیس والا بھی ہے اور پہلے تو صرف مرد بھی تھے، لیکن ابھی کچھ عورتیں بھی آئی ہیں.
دا نموڑ پوائنا دا کسان چی دا گرمائی لوج ملشوی یو پولیس او زنانا ہم پکی شاملی دی. حقی اویل پا روغتون کی یوشمیر کسان داخل کڑی شوی چی کراش میں رائلا ندا معلوم کڑی شوی. پا خار کی دا عباسی شہید روغتون دا چارواکو پوائنا دغل ته هم وو وشمړی ربړل شوی دی. د ډاکټر سعید په وینا روغتونونو ته زیاتره داسې کسان ربړل شوی چې د ګرمۍ له کبله یې په وجودونو کې اوبه کمې شوی او د ګرمۍ نه پرې د زړه دورې راغلي او ژوند یې د لاسه ورکړی دی. په کراچۍ ښار کې د تیرو 3 ورځو راهسې ګرمۍ ډېره زیاته شوی او د موسمیاتو د محکمې د چارواکو په وینا په ښار کې د ګرمۍ زور تر 15 درجه سینټي ګریډ پورې رسیدلی دی. چارواکي وایي په ښار کې 6 کال وروسته ګرمۍ دومره زیاته شوې ده. لدی وړاندې په کال 1979 کې تیزه ګرمي 90 درجه سینټي ګریډا ریکارډ کړی شوی و. د خیر خیګړې خیراتي ادارې ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه په تیر شواروس کې د ښار د مختلفو علاقو نه ایدی سرطانې ته یو نیم سل مړي راوړل شوي او د مړو راوړو سلسله دوام لري. بل لور ته د تیرو 3 ورځو راهسې د ښار په بیلابیلو علاقو کې د بجلی او اوبو د نشتوالي په ضد خلکو احتجاجي مظاهرې پیل کړي او د ماښام نه پس خلک سړکونو ته راوځي او احتجاج کوي. د ښاریانو وینا ده چې د بجلی د نشتوالي په وجه خلک د اوبو د نشتوالي سره مخ شوي دي. خو د ښار د بجلی د محکمې کې الیکټریک چارواکي وایي د تیزې ګرمۍ له کبله د بجلی استعمال زیات شوی او ځینې فنی ستونزې رامنځته شوې دي او دوی هڅه کوي چې په ښار کې د بجلی مسله زر تر زره هواره کړی شي. د محکمې صحت سیکرټري وایي د زیاتې ګرمۍ په وجه د کراچۍ په ګډون د ټولې صوبې په روغتونونو کې ډاکټران چمتو کړي دي او د صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه کې الیکټریک ته په ښار کې د لوډ شیډنګ نه کولو هدایات جاري کړي دي. بل لور ته د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي په کراچۍ او د سین صوبې په نورو برخو کې به د ګل پورز هم د ګرمۍ زور زیات وي او د راتلونکو 3 ورځو پورې په موسم کې د بدلون امکان دی. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
ادرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د پوځي چارواکو او کډوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې 2 کډوال وجل شوي او یو شمېر نور جوبل دي. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی نه دغه پیښې تفصیل اورو.
د پاکستان نیمه قبایلی سیمه افار بنو په بکاخیل سیمه کې د کډوالو په یو کیمپ کې د شمالي وزیرستان څخه پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي کډوالو او د هغې په ژغورلو مامور پوځي سرتیرو ترمنځ الغاو تلغاو شوی. چې په نتیجه کښې دوه کډوال مړه شوي او لس نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ټپیان شوي کسان یې درملنې لپاره په بنو سیمه کښې مرکزي روغتون ته علت لپاره انتقال کړی شوي دي. پوځي سرچینې وایي مزیارچیانو سره په دې الغاو تلغاو کښې درې پوځیان هم ژوبل شوي دي چې پکښې یو حالت سخت دی. د دوی په خبره ځواکونو په کډوالو ډزې د احتجاج له امله نه دي کړې او وایي کډوالو په پوځیانو کاڼي ورول ځکه نو امنیتي ځواکونو دغه ډزې په خپله دفاع کښې کړي دي. په دې اړوند د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر ملک ګلسله جان خان وایي چې حکومت د دوی تحفظ لپاره ده نه کې د دوی د وژلو لپاره. هغه په دغه پیښه سخت خفګان سرګنده کړی.
دا واقعیا حقیقت چې ډېره افسوسناکه غوندې واقعیا وه. دا داسې په دې وجه سره وشوه چې دوی سره کومې خبرې شوې وې مخکې، لکه خبرې دوی سره ښار ته نه وې رسېدلې شوې، لکه د بې خبره ورسره شوې وه، ورسره د چنټې خبره شوې وه چې مطلب نږدې تاسو ته د ګرمۍ دپاره نه راټنټیه درکوي. نن چې کومه واقعیا جوړه شوله، بهرحال بلس خو مخکې نه و، ځکه چې دوی ته ډېر تکلیف و دې خلکې ته. بهرحال موږ ډېر افسوس کې یو، ډېر خفه یو په دغې باندې چې کم از کم نن موږ حکومت ته دا یو اپیل ده چې موږ نن په یوه پنجره شي.
حکومت وایي د دې پېښې علت یا نه دی معلوم سوی، خو د کډوالو په خبره دغه لانجه کم ته دننه کېدو او بر کېدو په مهال د پوځیانو لخوا کډوالو سره په کېدونکې ناروا چلند رامنځته کېږي، ځکه چې پوځیان کم ته دننه کېدو او بهر ته په راتلونکو سره ډېر سخت رویه لري. د دوی په خبره کله چې د پوځیانو دغه رویه په ضد د تېر ماښام د افطاري په وخت یو ځلمي احتجاج وکړو، نو هغه پوځیانو سخت سخت ووهلو او دغه تن په سر بیا کمپ کې میشته د شمالي وزیرستان نور کډوال احتجاج ته راپورته شول. په دې کمپ کښې د شمالي وزیرستان نږدې 3000 نفره کورنۍ اوسېږي. دې پېښې وروسته احتجاجن د ډېره اسماعیل خان او بنو ترمنځ لویه شاره ګاډو تګ راتګ لپاره وتړله. دې دریج لرلو چې پوځیانو لومړی په دوی اوښکې بهیونکي ګیسونه استعمال کړه، خو چې کله هغوی خپل احتجاج ته دوام ورکړو نو بیا پرې پوځیانو ډزې وکړې. دی دغه الزام هم لګولو چې د ډزو په نتیجه کښې 15 کډوال مړه شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. خو ډیوه راډیو ته د بنو ډسټرکټ هیډ کوارټر روغتون چارواکو وویل تر دې وخته پورې دوه مړي او 8 کسان فراژلې سلې راړول شوي دي.
دا ډی ایچ کیو بنو هسپتال ده؟
جی جی.
دا کیژوالټیز پوښتنه مې کوله چې د نارت وزیرستان کیژوالټیز څومره ته ورسېدو؟
هغه دوی ساکین مخصطان نه وي ته خو چې روغوي دي یو ډډباډي وایي هغه دوی د کې جی ایم یا سی ایم ایچ شوي خو نه څنګه چې کوم کنفرم خبره ده دغه دی.
په پاکستان کې میډیا دغه پېښې په اړوند څه ذکر نه دی کړی، خو په سوشل میډیا فیسبوک او ټویټر دغه پېښې په موبایل جوړ کړې شوې ویډیو اچول شوي چې په هسپتال کې پراته زخمي کډوال وایي پاکستان مرده باد. د عوامي نیشنل پارټۍ نومیالي مشر سینیټر افراسیاب خټک دغه پېښه په سختو ټکو کې غندنه کړې او په ټویټر خپل یو پیغام کښې ویلي د دې پېښې په اړه خاموشي اختیارول د پاکستاني میډیا د بې حیثۍ څرګندونه کوي. یاد دې وي شمالي وزیرستان کښې تېر کال د جون میاشتې راسې وسلهوالو په ضد پوځي عملیات دوام لري او دې عملیاتو د شمالي وزیرستان نږدې 100,000 خلک بې کوره کړي دي، چې دا مهال په کیمپونو، کرایې په کورونو او خپلو خپلوانو سره د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوہ راڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا وائس آف امریکا ڈیوہ راڈیو دا
اف امریکا ډیو رادیو ته وګي. افغان چارواکي وایي د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ شمالي سیمه قندوز ایالت کې سخت نښتې شوې دي، چېرته چې طالبانو د قندوز ایالت چاردره ولسوالۍ قبضه کړې او افغان عسکر د دغې ولسوالۍ د راخلاصولو دپاره درانه عملیات کوي. طالبانو دعوه کړې ده چې دوی 40 افغان عسکر او پولیس په دغه نښتو کې وجلي او 15 ځان سره ژوندي بوتلي دي، ولې افغان امنیتی عسکر دغه دعوی ردی او وای په دغه انخطو کې صرف 12 د افغانستان فوجیان وجل شوی دی. د ډیور رادیو همکار اشفاق مومند په نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان په شمالي برخه کې د طالبانو او د افغان عسکرو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دغلته کې طالبانو یو ولسوالی هم په قبضه کې اخیستې، ولې بله یو ولسوالی د افغانستان عسکرو د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. په عیني حال کې ملګرو ملتونو د سړک غاړې بمي چاودنه کې د 19 افغان عام وګړو وجنه باندې اندېښنې څرګند کړې دي. د افغانستان د قندوز ولایت چارواکي وایي چې طالبانو د ولایت مهمه ولسوالۍ چارداره باندې کنټرول ترلاسه کړی دی، خو ورسره افغانستان عسکر په جګړه کې بوخت دي چې د دوی وړاندې د تګ مخه ونیسي. د افغانستان داخله چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو قبضه عارضی ده او دوی په دغه ولسوالۍ تر ډیر وخت خپل کنټرول نشي ساتلی. د ویلي دي چې افغان عسکرو د طالبانو پر ضد درنه عملیات شروع کړي دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد میډیا ته ویلي دي چې د چارداری ولسوالۍ کنټرول اخستو نه وړاندې انخته کې 240 افغان عسکر او پولیس وجلی دي. د ده هم ویلي دي چې طالبانو لزان سره 25 نور افغان عسکر ژوندۍ هم نیولي، خو د افغانستان د دفاعي چارو مشران وایي چې صرف 12 عسکر په دغه نخته کې وجل شوي دي. د راپورونو تر مخه په دغه ځای کې اوس هم سخت جګړه د طالبانو او د افغان عسکرو ترمنځ روانه ده او ځینې خلکو خوندي سیمو ته کډه کول پیل کړي دي. د عیني شاهدانو تر مخه د قندوز ولایت په مرکزي ښار کې تر لرې پورې درنې ډزې اورېدل کیږي. یاد دی وی چې د خالی پورز هم په چرداره ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان پوځ ترمنځ نښتو کې درې افغان پوځیان او ولس طالبانو د وجنې راپورونه وو، خو د افغانستان طالبان وایي چې افغان پوځ تا درنې مرګ ژوبلې دوی اړولې دي. په اني حال کې د افغانستان د داخله چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ یې بیرته د طالبانو نه اخستې، کومه چې تیره هفته دوی قبضه کړې وه. د ویلی دی چې په دین خطه کې 140 طالب وسلوال وجل شوی چې پکې خارجیان هم وو. د زیات اکړه چې د غزای کې درنه جګړه شوې ده. یاد دی وی چې د بدخشان ولایت پولیس د چین او تاجکستان سره لګیدلې دي. بلخ ملګری ملتونو په هلمند ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د نورلس عام ملکی کسانو وجنه غندلې ده. په دغه پیخه کې وجل شوی اکثره خزی او ماشومان وو. دا پیخه هغه وخت را منځته شوه کله چې د هلمند په مرجا ولسوالۍ کې د افغان پوز او طالبانو ترمنځ د جګړې نه پکړه شوی عام خلکو باندې لار کې خخبه موچاودې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې ډیر د خفګان خبره ده. اوس هم په دغه ځایونو کې بمونه خخول کیږي چرته چې عام خلک میشتوي. د دې چاودنې په حق له افغان طالبانو تر دې وخته څه نه دی ویلي. د تیر کال په موازنه ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د عام خلکو په وجنه کې 14% اضافه راغلې ده. یاد دی چې دا لومړی وار دی چې د سپرلی په موسم کې د طالبانو لخوا د حملو په یوازې د ناټو د عسکرو بغیر افغان پوز مقابله کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف بنن د جوهری پروګرام په سر د اروپای ټولنې د خارجه چارو د وزیرانو سره غونډه کوي چې د جون د 13 نیټې نه وړاندې د جوهری پروګرام په سر باندې اخیری لوزنامه وکړی شي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو همکار کلیم افضل په تاسو ته د وایس اف امریکا یو رپورټ تیار کړی.
د ایران په لنجمن اټمی پروګرام د نړۍ شپږو غټو طاقتونو ترمنځ حتمی لوزنامې ته رسیدو لپاره خبرې اترې په آخري پړاو کې روانې دي. د خبرو اترو چې کومه نیټه خوده شوې و نو هغه روانې میاشتې 13 تاریخ دی. په خبرو کې د امریکې په شمول فرانس، روس، چین، برتانیا او د جرمني مشران هم برخه اخلي، خو د اروپایي هیوادونو لخوا ځینې داسې شرطونه مخې ته راځي چې ایران حکومت هم پرې سخت دریز نیولې. تیر ورځ د ایران قانون جوړونکو په خپل پارلیمان کې په هغه بل منځوري ورکړه چې د کومې تر مخه بعد نړۍ شپږو طاقتونو سره د لوزنامې په شکل کې به نړیوالو انسپکټرانو ته د ایران پوځي تنصیباتو یا د مرکزونو د معاینه اجازه نه ورکول کیږي. دا سره سره دوی د خپل هیواد ساينس پوهانو سره هم د نړیوالو انسپکټرانو لخوا د اختونو پختونو امکان رد کړی دی. په ایرانی پارلیمان کې د بل وړاندې کېدو په وخت سخت جذباتي ماحول جوړ وو او قانون جوړونکو د امریکای او غربي هوادونو پر ضد منفي خبرې هم وکړې. په 214 پارلیمان غړو کې 199 غړو د بل په حق کې رائے واچوله. په بل کې دا غوښتنه هم شوې وا چې د لوزنامې وروسته به ټول بندیزونه د ایران نه لرې کول شي، او دا هم چې نړۍ شپږو طاقتونو سره شوې لوزنامه به د ملګري ملتونو سلامتي کونسل لخوا هم ضمانتي کول شي. د ایرانی پارلیمان په دغه بل کې ویل شوی چې نړیواله د اټمی توانایی اداره IAEA کولی شي چې د ایران هغه تنصیبات معاینه کړي کوم چې پوست سره تعلق نه لري. د بل تر مخه به د ایران خارجه وزیر هر شپږ میاشتې وروستو پارلیمان ته پوره معلومات ورکوي چې لوزنما په کوم ډول مخکې روانه ده. تیر اپریل په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ عارضي تړون لاسلیک شوی و. د کومې تر مخه ټولې ډلې په دې رضا شوې وې چې یوې حتمي لوزنامې ته رسیدو لپاره به کار پیل کړو او هڅه به کوو چې د جون تیرشمې راسې مکمل تړون لاسلیک کړو. د ایران په جوهري پروګرام د امریکای قانون جوړونکو سره سره د میانځ ختیځ ځینې هیوادونو او اسرائیل هم سختې اندېښنې او اعتراضات څرګند کړي. خو د اوباما حکومت دا منل دي چې ایران د اټمي وسلې ترلاسه کولو نه د ودرولو یوازنۍ لار همدا ده چې ایران سره د یو داسې لوزنامه لاسلیک شي چې هغوی ته هم پکې لږ ډیر گنجایش پیدا شي او نړۍ سره هم لږ وخت ترلاسه شي چې د مسلې مکمل حل راوځي. همدغه مقصد لپاره د امریکای حکومت تیرو ورځو کې د خلیجي هیوادونو د مشرانو یو غونډه هم په واشنگتن کې رابللې وه چې پکې د سعودي عرب پاچا سلیمان د برخه اغستو پاتې شو. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو هم نړیوالو طاقتونو او د ایران ترمنځ لوزنامه بے مقصده او بے فائده وبلله. خو په خبرو اترو کې شامل د امریکای خارجه وزیر جون کیری وای ایران سره په جوهري پروګرام روانې خبرې اترې او لوزنامه کول د ایران پوځي ارادو او د هغوی په کړو اړه نه لري، بلکې نړیوال طاقتونه غواړي چې ایران دې د دا قسمه کار نه ودروي چې اټمي وسله جوړه نکړي.
We have no doubt. We have absolute knowledge with respect to the certain military activities they were engaged in. What we're concerned about is going forward.
د امریکای خارجه وزیر جون کیری وای چې په دې کې هیڅ قسمه شک نشته چې د ایران پوز د اټمي وسلې حاصل لپاره په یو شمیر کاروایانو کې بوخت پاتې شوی. خو د کمی مسلې په حق لا چې مونږ ډیر فکر اوړیو نو هغه دا چې دې کار ته اوس هم وده ملاویږي او دا ډیره ضروری ده چې دغه کار دې اوس ودرول شي او دا کار مونږ په قانوني طریقې هم کول شي. د ایران لخوا په زړو وختونو کې چې کومه رویه پاتې شوې نو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست هم د هغې تایید کوي. خو وایي چې د هغو ټولو پرته مونږ ته پکار دي چې نړۍ د یو لوی خطر نه بچ
کړو.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن د اروپایي ائتلاف یو شمیر خارجه وزیرانو سره هم ملاقات کوي. خبرې اترې به د سیاسي نوعیت وي. د ایران په اټمي پروګرام د خبرو اترو اخرنۍ مرحله به را روانې اونۍ یو ځل بیا په باقاعده توګه د سویټزرلینډ لوزین ښار کې پیل کیږي. ټولو فریقو هیله څرګند کړې چې تړون به لاسلیک شي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی. د امریکا د دفاع سیکرټری اشت کارټر به روانه اونۍ د یورپ دوره کوي چې په ناټو ائتلاف باندې زور واچوي چې د روس او اسلامي ریاست په ضد باندې یو کوټلې تګلاره جوړه کړي. د وایس اف امریکا په راپورټ کې نور تفصیل ما وجلې وړاندې کړي.
د امریکای دفاع وزیر اشت کارټر به روانه اونۍ د یورپ په سفر ځي چېرته به چې دی د ناټو په اتحادیانو غږ کوي چې په شرق کې د روس لخوا او سویل کې د داعش تندرو ډلې لخوا رامخته شوی خطر مخنیوي په لړ کې دی نوې حکمتي عملی پر ځای کړي. ښاغلی کارټر به په جرمني، استونیا او بلجیم کې چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې د دوی حوصله افزایي وکړي چې یورپ چې دا وخت کوم خطرونو سره مخ دی د هغې مخنیوي په لړ کې دی په ګډه کار وکړي. د ناټو په غونډه کې به د دفاع چارو وزیران په عراق کې د داعش تندرو ډلې پر ضد جګړې کې د ناټو اتحادیانو ګډون زیاتولو په حق له منصوبو باندې به هم خبرې کوي. تمه ده چې د ناټو مشران به عراقي عسکرو سره تربیه په لړ کې مرستو باندې هم غور کوي. ښاغلی کارټر به شرقي یورپ ته د اضافي ټینکونو هم ویزګاړي او نور پوځي سامان لګلو د امریکایي وړاندیز په حق له به هم خبرې کوي. چارواکو لا دانه دی ویلې چې دا پودی سامان او آلات به کومې زمې ته لیږل کیږي. خو داسې اشاره ملاوي شوې دي چې پولینډ چې د روس ګاونډي هیواد دی کېدی شي هلته دا سامان ولیږل شي. د پولینډ د دفاع وزیر ویل دي چې هغه د سامان پولینډ او نورو سلورو ناټو غړي هیوادونو ته د لیږلو په حق لا ښاغلی کارټر سره خبرې کړې دي. دوه اونۍ وړاندې امریکایي او اروپایي د دفاع چارو او سفارتي وزیرانو ښاغلی کارټر سره ملاقات کړی وو او په دې نتیجې رسیدلی وو چې امریکا ته پکار ده چې د روس مخنیوي لپاره په سیمه کې ملکونو سره خپل پوځي مشقونه او تربیه سیوا کړي او د ناټو د استخباراتي معلوماتو شریکولو صلاحیت هم سیوا کړي. په یورپ کې کیدونکې په دې غونډه کې به د روس صدر ولادیمیر پوتین پاک له به هم خبرې کیږي. د چا اقتصاد ته چې د تیلو کم وبیو او په یوکرين کې د روس کامونو لوجې د امریکا او اروپا اتحاد لخوا د روس پر ضد لګیدلې بندیزونو لوجې زیان رسیدلې.
ادرمن اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے پام توگا باندھے کو قتل شین و کم خلق چھ تخلیقی قوت لری کریٹیویٹی کئی اغوی د لیونو پشانت کی خکاری او دا خبر د سیڑن ہم واضح حشو دا چھ کم خلق کی دغا صلاحیت وی اغوی خکاری د لیونو پشانت کی تفصیل پیورو دا وائس آف امریکا پر رپورٹ کی دا فوزی انجمنا.
د زمانو راسه فلسفران په دې سوچ کې پاتې شوی دي چې ګن یو تخلیق کوونکی یا تخلیق کار جوړیدلو د پاره دا ضروری وي چې په بنده کې د لګ ډیر د لیونتو بسر هم وي. خو اوس جنټیک ریسرچرز یا په جینز د پوهیدلو والا ماهرین او سړنکاران ګڼي چې دا خبره اصل کې دا سدا چې د کومې وجه لسبب چې څوک تخلیق کار جوړیدل شي د هم هغه وجه لسبب په لیونتو هم اخته کېدل شي. لکه وینسنت وین گاگ چې یو څو بل شانتي د اعلی پای مصور وو او ریاضیدان جان نیش چې یو انقلابی شانتي د اقتصاد د علم مفکورو ته وده ورکړی وو او په خپل خپل فن کې د زمانه نابغه ټاکلی شوې دي. هغه دواړو باندې بداسې د وهم دورې راتلې چې هغه سچو بنا دوی ته به محسوسی دلو او کله به هیجانی د مایوسۍ چپو سره هم مخ کېدلو. جنټیسټ کیری سټیفنسن چې د یو داسې اعلی پای د دماغ لرونکو او د عام انسانانو دماغ ترمنځ فرق ته ګوري نو حیران پاتې شي ورته. نوموړي سره د آیسلند د خپلو هغو ملګرو چې د جینز ډیکوډ کولو ماهرین وو، په زرګونو اکټرانو، د موسیقۍ ماهرانو، لیکوالو او ډیرو د نورو فنونو ماهرانو هنرمندانو متعلق معلومات راجمع کړو او د دوی د جینز د معاینې نه ورته دا پته ولګېده چې په دغو کې چې د څه قسمه فرق یا بدلون موجود وو نو هم دغه رنگ بدلون د هغو انسانانو په جینز کې هم موجود وو چې چا د شیزوفرینیا په شان نفسیاتي ناروغتیا لرله او په ساده ټکو کې ورته د لیونتوب د دورو والا مرض ویل کېږي. خو دغو آرټستانو او تخلیقکارانو دا مرض نه لرلو. سټیفنسن وایي دا خبره داسې ده چې تخلیقکاری د پاره لازمی ده چې ستا سوچ او ستا خیالات به د نورو نه بدل وي او دا اهلیت بلری چې د یو ډبینه بهر راوځي او هر څه ته وګوري. خو چې ته سحر د دې ډبینه بهر راوځي نو پته نه لګي چې شپې ته به واپس دغه ډبې ته ورننه وتې شي او کنه. ورسره زیاتوي چې تخلیقکاری هم یو داسې سیز دی لکه په دنیا کې او زمونږ په ژوند کې نور شیان چې دي، هر شی خپل یو بیا لري او د تخلیقکاری د پاره بیا هغه یو فیصد انسانان ورکوي چې د آرټستانو په شان بدلونه په جینز کې موجود وي خو اختشی د شیزوفرینیا په مرض. خو ورسره سټیفنسن په دې حقله خوشبینه هم دی چې کې دی شي د تخلیقکاری او ذهني ناروغتیا ترمنځ د دې تړون پیژندلو سره علاج کوونکي ماهرینو ته دا قسمه फायदा ورسیږي چې په شیزوفرینیا اخته ناروغو کې د بد اثر ختمولو او ښه اثر قائم ساتلو لپاره سوکړی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
درمن اوریدن کو زمنګا نیم ساته خبری خبرونه په دې ځای پات ورسه دا خوشرته زی مو اسو شیبو کې بعد سحر په خیر خبرونه وړاندې کیږي او دا خبرونه بلن تاسو او ری زمنګا د همکارانو وګما جالوان او اشفاق مومن سره تاسو هم کولای شئ چې دا غو سره په خبرونه کې برخه واخلئ. چرته زی مو ډیو رادیو ته وګورئ.